آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ ده او د 1304 نوی لمریز کال د لړم د میاشتې 13مه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر د 28مې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي او د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د مالی حکومتي چارواکي وایي چې په هغه هوټل کې چې افراطیانو پرون د جمعې په ورځ مېلمانه غملي بولي به وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. فرانسې په دغه هیواد کې د درو نورو میاشتو دپاره استراري حالت تمدید کړی دی او روسیه وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد پراخې هوایي بمباري کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. تاسې به په دې خپرونه کې واورئ چې روسیه وایي د سینا د ټاپو وزمې له پاسه د یوې مسافروونکې الوتکې راغورځېدل ټیرریستي عمل و، او په پاریس کې د نومبر په 13مه د نړۍ د چاپیریال د بدلون د مخنیوي په باب نړیوال کانفرانس جوړیږي. لومړی له حلسیب الکوزینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
سیمیز چارواکی وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش وستوالو د ننګرهار د ولایت د چین په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي چې پکښې د دې ډلې د 12 غړي وژل سوي او 15 تنه نورې ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویانات الله خوګیاني امریکا ډغ آشنا رادیو ته وویل چې برید په مالي وخت پرون سهار 3 بجې د چین د ولسوالۍ د عبدالخیلو په سیمه کې سوي دي. هغه زیاته کړه چې په حکومتي پوستو باندې په دې برید کې د ملي اردو درې عسکر هم ټپیان سوي دي. د مالی حکومتي چارواکي وایي چې په هغه هوټل کې چې افراطیانو پرون د جمعې په ورځ مېلمانه پکښې یرغمل نیولي وه وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. د رپورټونو له مخې په برید کې لږ تر لږه 22 کسه وژل سوي دي. رادیسن بلو هوټل ته چې په پلازمینې بامکو کې ډېر مشهوره دی لویدیځ مېلمانه ورځي. د امریکا د پوځ د افریقا د قاري عمومي قومندانۍ ویلي چې په ژغورل شویو کسانو کې 6 تنه امریکایان هم شامل دي. د امریکا پوځ وایي چې د هوټل د باندې د ژغورلو په عملیاتو کې مرسته کوي. لږ تر لږه 4 وسلوالو پر هوټل باندې برید وکړي. د رپورټونو له مخې وسلوالو هغه کسان یې لکول چې قرآن شریف یې لوستلی سوای. په مالی کې د القاعدې سره تړلې یوې شبکې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په داسې حال کې چې د فرانسې امنیتي ځواکونه د پاریس د برید په عاملانو پسې خپل لټون ته ادامه ورکوي، په فرانسې کې اوس هم اضطراري حالت نافذ دی. حکومت اضطراري حالت د 3 میاشتو لپاره تمدید کړی دی. دا وضعیت پولیسو ته زیات واک ورکوي او پولیس په اضطراري وضعیت کې د محکمې د امر پرته کولی سي تلاشي وکړي، خلکو په کورونو ورننوځي، کورونه نظر بند کړي او د خلکو پر ګشتو ګزار باندې محدودیتونه وضع کړي. سره له دې چې فرانسوي چارواکي وایي چې د پولیسو زیات سوي واکونه په موقتي ډول دي، خو فرانسویان اندېښمن دي چې دا نوي تغییرات د تل دپاره نافذ نه سي. د امریکا پوځ وایي چې د اسلامي دولت د یوې پوستې پر ضد په هوایي حمله کې چې د روان کال د مارچ په میاشت کې ترسره سوي 4 ملکیان پکښې وژل سوي چې ښایي یو یې ماشوم وي. د امریکا پوځ په بیانې کې د ملکیانو وژل کېدل تایید کړي دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي دي چې دغه پیښه یې وروسته له هغه نه وڅېړله چې ویښې وویل چې په موټر باندې چې ملکیان پکښې سپاره و برید سوی دي. خو د امریکا د پوځ تحقیق کوونکي دې نتیجې ته رسېدلي دي چې پوسته د اسلامي دولت د ډلې مربوط وه او د ملکیان د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ټول مناسب تدابیر نیول سوي وه. د امریکا پوځ وایي چې د برید د ترسره کېدو سره سم دوی موټرې پوستې ته راورسېدلې او د دواړو موټرو ډریوران د باندې راووتل او د اسلامي دولت د غړو سره یې د 24 دقیقو لپاره خبرې وکړې. په داسې حال کې چې نور موټرې تیرېدلې، داسې معلومه سوه چې ډریوران د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د پوځ یو ویان ډګروال پاتریک ریډر خبریالانو ته وویل چې د موټرو څخه وروسته له هغه نه چې الوتکې برید وکړي ملکیان راووتله. پیلوټان نه وه خبر چې د موټر دننه نور کسان ناست دي. روسیا وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د جمعې په ورځ ولسمشر ولادیمیر پوتین ته رپورټ ورکړ چې د اسلامي دولت د تیلو 15 ذخیرې او 1500 ټانکر یې روانونه په هوایي بمباریو کې ویجاړ کړي دي. روسیا وایي چې د دې بریدونو هدف دا دی چې د اسلامي دولت مالي او اقتصادي سرچینې له منځه ولاړې شي. د روسیې د دفاع وزیر دغه راز وایي چې د کاسپین د بحیرې څخه پرون د جمعې په ورځ د رقا عدلی په حواله په ولایتونو کې اتلس کروز توغندي ویشتلی دی چې و هدف یې په نښه کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې د هوایي بریدونو له کبله د اسلامي دولت ډلې ته زیات تاوانونه رسېدلي دي چې پکښې د دیرې زور په ولایت کې چې د سوریې په ختیځ کې موقعیت لري د اسلامي دولت د 1600 جګړه مارانو وژل کېدل هم شامل دي. د ولسمشر اوباما حکومت د امریکا د سترې محکمې څخه د استیناف غوښتنه کړې چې د ولسمشر د هغه فرمان ملاتړ وکړي چې هدف یې په امریکا کې د 5 میلیونو غیر قانونی مهاجرو د اخراج مخنیوی دی. د ولسمشر اوباما د اجرایي فرمان له مخې هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني ډول راغلي دي خو اولادونه یې قانوني اسناد لري کولی سي چې تر هغه وخته پورې پاتې سي او په امریکا کې کار وکړي چې د کډوالو د ادارې له خوا یې قضیې څیړل سوي نه وي. ولسمشر اوباما وویل چې دا کار به په میلیونو کسانو ته چې اوس د قانون څخه پټ دي د دې موقع ورکړي چې په اصطلاح د قانون څخه پټ ونه ګرځي او خپلې قضیې یو طرفه کړي. ولسمشر اوباما وویل چې هغه ځکه اجرایي فرمان صادر کی چې کانګرس نه غوښتل د کډوالۍ د سیستم د اصلاح لپاره سملایحه تصویب کړي. د ولسمشر اوباما د اجرایي فرمان پر ضد باندې شپږ ویشت ایالتونو او دوو فدرالي محکمو عرض کړی دی. او په لایبیریا کې د ایبولا درې نوي قضیې ثبت شوي دي چې دا د لویدیځ افریقا د دې هیواد لپاره یو ستر پرشاته ګڼل کیږي ځکه د دې نویو قضیو نه مخکې ویل سوي وه چې لایبیریا د ایبولا د ناروغۍ څخه پاکه سوې ده. وروستۍ قضیې وروسته له هغه نه افشا سوې چې پایتخت مانریو و په یوې پرتې سیمې کې یو 10 کلن ماشوم ناروغ اوسه په روغتون کې بستر سو. د معایناتو وروسته معلومه سوه چې هغه ایبولا نیولې دي. د هغه د کورنۍ دوه غړي هم په ایبولا اخته سوي دي. درې کسه نور چې شک پر کیږي چې ایبولا به ولی د پایتخت باندې د ایبولا د علاج او مرکز ته وړل شوی دی چې تداوی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو زمونږ د هما نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه اورئ. روسیې په پاریس کې د وژونکو حملو نه وروسته اعلان وکړ چې د 9216 لمبر پرواز جټ الوتکې رالوېدلې ټرریستي عمل و او کرملین په سوریه کې هوایي حملې پراخه کړې دي او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف د یو ستر نړیوال ائتلاف غوښتنه کړې ده. په موقع له مسکو نه د خبریال چارلس مینز رپورټ ده.
د روسیې د امنیتي خدمتونو مشر الکساندر بورتنیکوف د کرملین په غونډه کې چې په تلویزیون کې خپاره شوه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته معلومات ورکړه چې په لویدیځ کې ډیرو کسانو شک لري چې د میټرو جټ د الوتکې په ټوټو کې د خارجي چاودیدونکو موادو نښې پیدا شوې دي. بورتنیکوف په آخر کې وویل دا یوازې تروریستي عمل دی.
Без срока давности знать их всех поименно. Мы будем искать их.
جمهور رئیس پوتین د عدالت ژمنه وکړه او څرګند کړه چې د دې چاودنې مسؤل کسان به چې هر چی رپورټ پیدا کړي د روسیې مشر وویل موږ به دوی د ځمکې په مخ پیدا کړو او سزا به ورته ورکړو. ځینې روسانو ته د پوتین سخت خبرې آشنا دي.
абсолютно знакомо, ровно то же самое я слышал 16 лет назад.
د سنت پیټرسبرګ د پارلمان غړی بوریس ویشنسکی چې د دغه الوتکې زیات قربانان له همدغه سیمې نه و څرګنده کړه چې پوتین په 1999 کال کې د غچ اخیستنې دې ته ورته غوښتنه کړې وه. په هغه وخت کې په ماسکو او نورو ښارونو کې د شپې ناوخته د بمونو یو لړ مرموزې چاودنې شوې وې چې په لسګونو تنه پکې وژل شوي او ټپیان شوي وو او درې سواد یې ډار کړی وو. پوتین چې په هغه وخت کې د جمهور رئیس بوریس یلتسین په دوره کې نوې صدر اعظم شوی و د دغو حملو ملامتیا د چیچن په جنګیالیو باندې اچولې وه. ویشن اسکی انوای د پوتین دغه با جرأت خبرو د سیاسي پرمختګ وټاکه او د وای په دې وخت کې پوتین زړه نازلو و چې د میټرو جټ الوتکې راغورځېدل د تروریزم عملیات کې یا نه دا بیا اساسي غوراواله لري. ویشن اسکی انوای ادای سمدستی ومنله چې دا تروریزم د دې معنا بداوي چې هغه چاته اعتبار ورکول کیږي چې ویلې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د روسیې د هوایي حملو غچ اخستلو. ډیر کسان دا خبره کوي چې کرملین د جیو پالیټکس په دلیلونو سره دغه حمله پیل کړې دي چې خپل متحد د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې وساتي، نه دا چې د اسلامي دولت په خلاف حمله وکړي. مګر جمهور رئیس پوتین چې د میټرو جټ الوتکې پیښه وسته د تروریزم عمل ګڼي او روسیه او لویدیځ نه غواړي چې د یوکراین، سوریې او نورو موضوعاتو په باره کې خپل اختلافات لري او په یو ستر ائتلاف کې شامل شي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف او وجنګي.
Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними как с союзниками.
Русия по сурии ке де исламе давлат по хатафуну банде хпали хамле зяты кэри де а Путин хпал паузда. Амр кэрэ да че да хага цесара хамкари укри че де Руси мышери ус де исламе давлат де далия даэш по хилаб мабариза ке де Франции мутахидин анбули.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د جمعې په ورځ د پاریس په شمول په ټوله فرانسې کې مسلمانانو د پاریس د جامع مسجد خطیب دلیل ابو بکر په غوښتنه د منځ ته د کول نورستا هغه یو سلو دیر شو کسان ته دعا وکړه چې د تیرې جمعې په شپه په پاریس کې په مرګانو حمله کې وژل شي او د درینم سوا نور کسان سره خپل خواخوږي خو دا چې په دغه حمله کې زخمیان شوی وو. له پاریس نه د امریکا خبریاله لیسا براین په خپل رپورت کې وایي چې د پاریس په جامع مسجد کې ګڼ شمېر فرانسوي مسلمانانو د جمعې په لمانځه کې ګډون وکړ. له کومو خلکو سره چې امریکا غږ د لمانځه ادا کولو نه مخکې د پاریس د جامع مسجد مخ ته مرکې وکړې، ټولې په دې نظر وو چې د نورو فرانسویانو په شان مسلمانان هم په پاریس کې د تیرې هفتې د وژونکو حملو له امله د زیات غم او درد احساس کوي. د فرانسې مسلمانان وای چې دوی د پاریس په زړه کې د وژونکو حملو له امله په غوسه شوي دي، ځکه چې اسلام د سولې دین دی او د دغه شان ډله ییزو وژنو اجازه نه ورکوي. دا د څو تنو فرانسوي مسلمانانو غوږونه دي چې د لمانځه ادا کول نه مخکې د پاریس د جامع مسجد د عمومي دروازې مخې ته له امریکا غږ سره خبرې کولې. د شاف بلجیت په نوم یو فرانسوي مسلمان چې اوږده ږیره یې په مخ وه، د سر ویښتان یې لنډو او عینکې په سترګو وې، کله چې مسجد ته ننوته امریکا غږ ته یې وویل: موږ دلته د دې لپاره راغلي وو چې د ټولو قربانیانو درناوی وکړو. کله چې ورنه امریکا غږ په فرانسوي ژبه وپوښتل چې آیا دعا ګټه لري او که نه، بلجیت په جواب کې ویل:
ولی نه، جو مرسی، جې پاوې وی پروش د
او تسلیم محسدی د سامویل سودوري په نوم یو بل ځوان ویل: شکر دی چې زما د کورنۍ کوم نږدې غړی د پاریس د حملو په وجه شو او زخمیانو کې نه و شامل، مګر څو تنه نور مسلمانان چې په دغه ډزو کې لګېدلي دي او زخمیان شوي دي، ما او زما کورنۍ پېژندل. څومره درد چې غیر مسلمانان ولیدلی مونږ هم ولیدو. زمون قصور صرف دا دی چې حمله کوونکو د ډزو په مهال د اسلام نوم اخسته. کله چې له ساختوی نه امریکا غږ پوښتنه وکړه چې له حملو وروسته ستاسو په مقابل کې نور فرانسویانو تعصب او کرکه نه ده څرګنده کړې، هغه په ځواب کې وویل:
زما
رنګ او ظاهري قیافه زیات فرق نه لري، خلک مې ډېر نه پېژني. شخصا له ما سره چا له کینې او نفرت نه کار نه دی اخیستی، او کوم خلک چې ما پېژني د هغوی نه مې هم تر اوسه پورې د اسلام په ضد کومه بده خبره نه ده اورېدلې. کوښښ کوو چې خلک ډاډه کړو، خو هغوی ډېر پریشان او سرګردانه دي. زموږ زیات کوښښ دا دی چې په دې خبره پوه کړو چې اسلام له بېګناه خلکو سره هېڅ غرض نه لري. یوه فرانسوي میرمن چې ناصره امیلیل نومیږي او په اصل د الجزایر د وای کله تنګ نظرۍ او کرکې نه راسره خلک کار وانخلي او له ټولنې نه مو څوک په قصدي توګه ګوښه نه کړي، د دې مشکل د حل یوازینۍ لاره به دای چې ټول سره په یو اتفاق عمل وکړو. فعلاً خو د فرانسې ټول سیاست د مسلمانانو په دور څرخیږي او موږ هم ورنه ډېر بیزاره یو. اصل خبره دا ده، یو واقعي مسلمان چې له خدای تعالی نه ویریږي هیڅکله به داسې کار ونه کړي چې بې ګناه خلکو ته ضرر او نقصان ورسي.
کثیر بدلے کی مان دی واغش فلسفہ لا یوڑا دخل تور دخل تور شوی غنی سر دی خپل پردو سینو لا یوڑا سفرت دغزه کثیر بدلے کی مان دی واغش فلسفہ لا یوڑا دخل تور شوی غنی سر کے دخل پردو سینو لایا فلسفو لیا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پاریس کې د وروستیو حملو نه وروسته د نړۍ د اتیاو هیوادونو مشران د همدې میاشتې په 13مه نیټه د دوه ورځو لپاره غونډه کوي. هغوی به د نړۍ د تودوخې د بدلون سره د مبارزې په خلاف بحث وکړي. نور تفصیل له پاریس نه د خبریالې روزنی سکابل په رپورټ کې واورئ چې زموږ همکار اشوق الله رحیمزی ترجمه کړی او زه سید سلیمان صاحب تاسو در واورم. د نړۍ د دغو مشرانو تر څنګ په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو 25,000 د غیر دولتي مؤسساتو کارکوونکي او د مدني ټولنې استازي هم ګډون کوي. هغوی کوښښ کوي چې د نړۍ د تودوخې د بدلون د مخنیوي په خاطر هوا ته د غازونو د خپرېدو کچه کمه کړي. د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې د جرمني د بن په ښار کې هم د یوې موافقې مساوده لاسلیک شوې وه چې 55 پاڼې لرلې. او بله مهم موضوع چې په دې غونډه کې پرې بحث کېږي د نادارو او بډایو هیوادونو ترمنځ د خلا کموالی دی. هغه هیوادونه چې زیات خطر سره مخ دي د نړۍ د تودوخې ملامتیا په بډایو هیوادونو اچوي. په دې ټینګار کوي چې ټول لګښتې باید همدوی ورکړي. د هند، چین او برازیل په شان مخ په ود هیوادونه په دې ټینګار کوي چې ټول لګښتې باید پرمختللي صنعتي هیوادونه ورکړي، خو بډایو هیوادونه بیا وایي ټول د لګښت بوج په ګډه پوره کړي. شپږ کاله وړاندې د کوپنهاګن په غونډه کې د نړۍ پرمختللو هیوادونو ژمنه کړې وه چې د غریبو هیوادونو سره به 100 میلیارد ډالر مرسته وکړي. چې امریکایي کارپوه ډیوډ واسکو چې د ورلډ ریسیورز په انسټیټیوټ کې کار کوي وایي که چیرته دغه هیوادونه تودوخې سره د مبارزې د چارو مشري په غاړه ولري، دا به د پانګه اچونې لپاره ځینې فرصتونه پیدا کړي او که خپلې ژمنې پوره کړي په تاریخ کې به بې ساری کاري. هغه وویل
Many of the national climate plans talk explicitly about how countries will move forward on renewable energy, how they're going to move forward on low carbon transport, what they're going to do to restore forests. So it's not just plans that are looking at greenhouse gas emissions, though that's obviously critically important, but also how are they actually going to do this in ways that will have an impact on create goods in the future.
An astonishing
نړۍ د تودوخه په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې رئیس میرمن کریستینا فرګوسن د ښاغلي ډیوډ نظر سره محققه لري. هغې د هرټي په پوهنتون کې محصلینو ته په خپله وینا کې وویل، مخ پر ود هیوادونو ته پکار ده چې د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره د هغو امکاناتو نه کار واخلي چې د زیات کاربن د خپرېدو مخه نیسي. میرمن کریستینا وویل، موږ د نړۍ د مخ پر ود هیوادونو نه د داسې یو کار غوښتنه کوو چې موږ خپل اقتصادي پرمختګ وړاندې بوځو. دا کار تر اوسه هیچا نه دی کړی، خو هوا ته د موضوعو غازونو په خپرولو کې ونډه اخیستې ده. د پاریس د غونډې نه وړاندې د نړۍ 150 هیوادونو د تودوخې د کچې د کمولو په خلاف د مبارزې لپاره خپل ملي پلانونه اعلان کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پامکر یو ځل بیا د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته. سیمه ییز چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش وستولو د ننګرهار د ولایت د چین په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي چې پکښې د دغې ډلې 12 غړي وژل شوي او 15 تنه نور یې ټپیان شوي دي. د مالي حکومتي چارواکي وایي چې په هغه هوټل کې چې افراطیانو پرون د جمعې په ورځ میلمانه یرغمل نیولی وو وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. د رپورټونو له مخې په برید کې لږ تر لږه 22 کسه وژل شوي دي. په مالی کې د القاعدې سره تړلې یوې شبکې د دې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په داسې حال کې چې د فرانسې امنیتي ځواکونه د پاریس د برید په عاملانو پسې خپل لټون ته ادامه ورکوي، په فرانسې کې اوس هم اضطراري حالت نافذ دی. حکومت اضطراري حالت د درو میاشتو لپاره تمدید کړي. دا وضعیت پولیسو ته زیات واک ورکوي او پولیس په اضطراري وضعیت کې د محکمې د امر پرته کولای شي چې تلاشي وکړي، خلک په کورونو کې نظر بند کړي او د خلکو پر گشت و گذار باندې محدودیتونه وضع کړي. سره له دې چې فرانسوي چارواکي وایي چې د پولیسو زیات شوي واکونه په موقتي ډول دي، خو فرانسویان اندېښمن دي چې دا نوي تغییرات د تل لپاره نافذ نشي. د امریکا پوځ وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د یوې پوستې پر ضد په یوې هوایي حمله کې چې د روان کال د مارچ په میاشت کې ترسره سوه 4 ملکیان وژل شوي چې ښایي یوې ماشوم و. د امریکا پوځ په بیانیه کې د ملکیانو وژل کېدل تایید کړي دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ په خبر پاڼې کې راغلي دي چې دغه پیښه وروسته لاغه نه وڅېړله چې یوې ښځې وویل چې پر موټر باندې یې چې ملکیان پکې سپاره و برید شوی دي. خو د امریکا د پوځ تحقیقونکي دې نتیجې ته رسېدلي دي چې پوسته د اسلامي دولت د ډلې مربوط وه او د ملکیانو د مرجوب لیدو مخنیوي لپاره ټول مناسب تدابیر نیول شوي وه. د امریکا پوځ وایي چې د برید د ترسره کېدو سره سم دوی موټرې پوستې ته راورسېدلې او د دواړو موټرو ډریوران د باندې راووتل او د اسلامي دولت د غړو سره یې د 40 دقیقو لپاره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې نور موټرې د پوستې څخه تیرېدلې. داسې معلومه شوه چې ډریوران د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباطات لري. د امریکا د پوځ یو ویان ډګروال پاتریک ریډر خبریالانو ته وویل چې د موټرو څخه وروسته له هغه نه چې د الوتکې نه برید وسو ملکیان راووتله. پیلوټان نه و خبر چې د موټر دننه نور کسان ناستي. روسیه وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې کړې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د جمعې په ورځ ولسمشر ولادیمیر پوتین ته رپورټ ورکړي چې د اسلامي دولت د تیلو 15 ذخیرې او 1500 ټانکرې روانونی په هوایي بمباریو کې ویجاړ کړي دي. روسیه وایي چې د دې بریدون هدف دا دی چې د اسلامي دولت د ډلې مالي او اقتصادي سرچینې له منځه ولاړې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونه په پای کې یو ځل بیا د موسم احوال. نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 14 درجه او 15 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 او 3 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 13 او 3 منفي وه. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 15 او 3. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 او 15. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 18 او 21 درجه. او په میمنه کې نن د شنبې پر ورځ د تودوخې لوړه درجه 6 او 2 درجه اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ د هماني تاسو پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې زموږ د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.
رادیو آش